کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم ستړي مشه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو غرمنۍ خبری پروگرام ته خراغ لاست وایم وخت په ونسن کې دولس بجې شوې په دغه پروگرام کې اوري چې عبدالله وایي سر له سبا په دوحه کې د سولې مرکچیان جدي بحثونه پیلوي دا چې څنګه په پروگرام کې وی واوري خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شیبر اورو
د افغان سولې د خبرو پر اجنډا مهم بحثونه پیل شي. په هلمند کې پولیسکونو میرمنو د سولې په غونډه کې برخه اخلي او واشنگتن، پاکستان، ایران، تاجکستان او ترکمنستان په هغه لیست کې شامل کړل چې پکې مذهبي ازادیو ته اندېښنه شته. د خبرونو تفصیل تمه ده چې سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې پر اجنډا جدي بحثونه پیل شي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله دا خبره نن په کابل کې وی غونډې ته وکړه. ښاغلی عبدالله د اجنډا ټکو ته اشاره ونه کړه، خو دا خبره یې وکړه چې اوربند به د خبرو یو مهم بحث وي. د افغان دولت مذاکره کوونکي پلاوی تر دې مخکې ویلي وو چې طالبانو د اجنډا لپاره په 22 مادو کې وړاندیز دوی ته سپارلی دی. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو. د امریکایي پوهنتونونو یوه څېړنه ښیي وروسته له هغه چې امریکا په 2010 کال کې د افغانستان په جګړو کې پوځي ونډه کمه کړه، په دې هیواد کې د هوایي بریدونو په نتیجه کې د ملکي تلفاتو شمیر د پام وړ ډېر شوی دی. دغه موندنې چې پرون خپرې شوې ښیي چې له 2016 کال څخه چې د ملکي تلفاتو شمیر پکې 250 تنه وو، په 2019 کال کې دا شمېره 200 تنو ته لوړه شوه. دا څېړنې چې د براون او بوسټن پوهنتونونو لخوا د جګړو د لګښتونو پروژې یوه برخه ده وایي د هغو ملکیانو شمیر چې د نړیوالو هوایي ځواکونو په بریدونو کې وژل شوي د ملکي تلفاتو د مخنیوي په برخه کې د امریکا د لومړیتوبونو او تکتیکونو پر اساس توپیر لري. دا څېړنه د 2016 او 2019 کلونو ترمنځ د هوایي بریدونو له کبله د ملکي تلفاتو د ډېروالي دلیل په جګړو کې د امریکا د ونډې د کمیدو پریکړې پورې اړوند بولي. دا څېړنه د ملګرو ملتو د ادارې، د امریکا د دفاع وزارت او نورو سرچینو د شمیرو پر اساس شوې ده. په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال محمد الیاس دایی د مور په ګډون تر سلو زیاتې میرمنې نن په یوه غونډه کې د سولې غوښتنه کوي. په لشکرګاه کې د دې غونډې په یوه تنظیم موونکي او د ژورنالیستانو د دفاع کمیټې مسؤول عبدالمعید هاشمي برای ازادي راډیو ته وویل دغه میرمنې له بیلابیلو ولسوالیو راغونډې شي.
لسلو زیاتی میرمنی دی شهید محمد الیاس دایی
با اشتراک و رهبری مادر محمد الیاس دایی بیش از 100 زن زیر یک چتر گرد هم آمده و از طرف های درگیر جنگ خواهان پایان جنگ و برقرار
دی. وی چې د شهید الیاس دایی د مورکی په ګډون او مشی لاندې لسلو زیاتی میرمنی تر یوه چتر لاندې راټولې شي او د جګړې لشکیلو لوریو د جګړې د بندیدو او دایمي اوربند غوښتنه کوي. دا سجرډو خبريال الیاس دی د نومبر میاشتې پر 12مه په لشکرګا کې ظاهرا د په موټر پوري د وصل شوی مقناطیسي ماين په چاودنه کې وشل شو. حکومت او طالبانو دواړو د دې قضیه د څېړنو شمنه کړې وه، خو تر اوسه د عاملانو په نیولو او مجازاتو کې د کوم پرمختګ راپور نه دی ورکړل شوی. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن په پام کې لري چې د پوځ د څلور ستوري متقاعد جنرال لوید آستن د دې هیواد دفاع وزارت ته ونوموي. دا خبر امریکایي رسنیو خپور کړی دی. که چیرې دا ټاکنه تایید شي، جنرال آستن به د امریکا لومړنی تور پوستی دفاع وزیر وي. نوموړي د افغانستان او عراق په جګړو کې ګډون درلود. و شپېته کلن آستن په ویسټ پوینټ کې د امریکا له پوځي اکاډمۍ څخه فارغ شوی او یو څلوېښت کاله یې په پوځ کې کار کړی دی. نوموړي په 2012 کال کې د امریکا د لویو درستیزانو د کمیټې د لومړني تور پوستي مرستیال په توګه دنده ترسره کړې او وروسته د امریکا د مرکزي قمندانۍ مشري کړې ده. دی په 2016 کال کې تقاعد شو. د امریکا دفاع وزارت ته د جنرال آستن نوماندي باید د سنا لخوا تایید شي. دغه پوځي افسر شي د سنا د حقو استازو له مخالفت سره مخامخ شي چې د دفاع وزارت د ملکي مشرتابه پلویان دي او پری باور لري. جو بایدن چې د جنوري پر شلمه به د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه پر ځای کړي، تر فشارونو لاندې دی چې په خپله کابینه کې لا ډېرو اقلیتونو ته ځای ورکړي. د امریکا متحده ایالاتو، ایران، پاکستان، تاجکستان او ترکمنستان په هغه لیست کې شامل کړل چې پکې د مذهبي ازادیو په اړه د پام وړ اندېښنې شته. دا پریکړه پرون وشوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مای پامپیو پرون په یوې خبري غونډه کې وویل چې د مذهبي ازادیو په اړه د 1998 کال پریکړه لیک له مخې دا اقدام شوی دی. پر دوی تور پورې دی چې په سیستماتیک او دوامداره ډول یې د مذهبي ازادیو په سرغړونه کې لاس درلود او بیا یې تحمیل کړی دی. روسیا او درې نور هیوادونه هم د مذهبي ازادي د سرغړونکو هیوادونو په کتار کې تر سختې څارنې لاندې ونیول شول. مای پامپیو ویلي واشنگتن یو ځل بیا د هغو کسانو د دفاع لپاره چې عملا اساسي ازادۍ غواړي اقدام وکړ. او روسي خبر دا چې تمه ده د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن د جرمني د شي اړخ افراطي ګوند ای اف ډي له لوړپوړو مشرانو سر په ماسکو کې وګوري. کرملن دا لیدنه ډیره مهمه ګڼي. د کرملن ویان دمیتر پسکوف پرون ویلي وو چې روسیې له جرمني سره بیلابیلې اړیکې ساتلې چې په ځینو برخو کې بریالۍ او په ځینو مسایلو کې لږ بریالۍ وي. پسکوف ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په پام کې نه لري چې له دې پلاوي سره وګوري.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولئ. دغه پروګرام کې چې تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مخته وړي وړاندې اورید. ملي مصالحي عالی شورا رئیس عبدالله عبدالاوی سر له سبا د سولې مرکچیان جدي بحثونه پیلوي. دا مود سر موضوع ده. نور مهم مسائل هم لرو. دا هم اوری چه د افغانستان د هوایی ځواکونو پخوانی قومندان جنرال وهاب وردک د افغانستان د امریکایی ځواکونو د وختي وتلو په اړه باندې څه وایي؟
د داخلي دښمن د شورش د محو نابود کولو په خاطر باندې دی کولی شي، لاکن خارجي دفع کولو د خارجي حملو د خاطره یو سیستم دفاعي هوایی ته ضرورت دی.
دا مرکه به خپره کړو په دویمه نیمایي کې. به په همدې موضوع چې له افغانستانه به د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه باندې څه ډول چلند کېږي د امریکا نوې اداره یو مفصل بحث هم درته خپور کړو.
رئیس جمهور ترامپ ډېر افراطي و، هغه په دې فکر کې و چې موږ باید ټول عسکر وباسو، خو زه فکر کوم پنټاګن او ناتو هغوی د دوی طرفدار نه دي.
بیا هم خراغلی رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالاوی سر له سبا به د سولې په مذاکراتو کې پر اجنډا دواړه لوري جدي بحثونه پیلوي. ښاغلی عبدالله که څه هم په اجنډا کې لیکېدونکو بحثونو د جزئیاتو په اړه څه ونه ویل، خو زیاته یې کړه اوربند به د دغو خبرو یو مهم بحث وي. امید زهیرمل د ښاغلي عبدالله نننۍ خبرې اورېدلې او په اړه جزئیات راکوي. مهرباني.
د ملي مصالحې علي شورا رئیس عبدالله عبدالله دا پړاو مذاکرات د خود او باثبات افغانستان لپاره برخلیک تاکون کې یاد کړل. ښاغلی عبدالله چې نن یې د سولې رسنیو او مدني ټولنو په کانفرانس کې خبرې کولې، دا هم ویل چې په دې پړاو کې به پر اجنډا جدي بحثونه سبا یعنی د چهارشنبه په ورځ پیل شي. د ملي مصالحې علي شورا رئیس په اجنډا کې د رانغاړل شویو موضوعاتو په اړه ډېر جزئیات ورنه کړل، خو اوربند د دې بحثونو هغه ټکی یاد کړ چې به خبرې ټول افغانان غواړي. که څه هم هغه له طالبان وغوښتل چې اوربند وکړي، خدای وویل چې دا غوښتنه باید د افغان حکومت سوف ونه ګڼل شي، ځکه دا غوښتنه یوازې د وینې تویدنې د مخنیوي او د یو مسؤلیت پر بنسټ مطرح کیږي.
یوه بش پړاو تفصیلی اجنډا موږ لرو. همدا ډول یوه مفصل اجنډا د طالبانو د پلاوي لخوا ده. هغوی غواړي چې یو شمېر نورو مسایلو ته لومړیتوب ورکړ شي، ولې موږ غواړو چې ځینو نورو مسایلو ته لومړی ولاړ شو، مګر له دې ټولو باید موخه سولې ته رسېدل وي.
راتلون کې سیاسي نظام د حکومت څرنګواله اوربند هغه مهم ټکی دی چې لدی وړاندې هم ویل کېدل د اجنډا مهم بحثونه تشکیلوي. که څه هم دواړه لوري په اجنډا کې رانغاړل شوي موضوعات نه رسینس کوي، ولې د افغان دولت د مذاکره کوونکي پلاوی یو غړی د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته وایي چې دوی د طالبانو لخوا د اجنډا 22 مادیز نوملړ ترلاسه کړی، خو طالبان بیا دا موضوع ردوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان نعیم وردک د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل لکه هغه ډول چې د طرز العمل په اړه باندې بحثونه دوام درلود، په دې اړه هم بحثونه دوام لري او وروسته به معلومات وشي. د افغان دولت او د طالبانو مذاکره کوونکو پلاویو تر اوسه د اجنډا په اړه درې غونډې کړي، خو په غونډو کې د کېدونکو بحثونو په اړه یې ډېر جزئیات نه دي ورکړي او یوازې د بحثونو او پایله ښه ارزولې ده.
مننه امید زهیر مالو لکابل لمک سره خبرې کولې. وی ویل چې ډاکټر عبدالله عبدالله ویل سبا به په دوحه کې د افغان ټیم او همدارنګ د طالبانو مرکچان د اجنډا په اړه باندې جدي بحثونه پیلوي. جزئیات مکمل ورنکړل، خو وی ویل په اجنډا کې به اوربند د خبرو یو مهمه برخه وي. ازادي رادیو ته غوښتل په ټول افغانستان کې په 12 شپږنی منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. د افغانستان د هوایی ځواکونو عمومي پخوانی قماندان جنرال وهاب وردګ وایي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وختي وتل به په امنیتي وضعیت باندې خپل اغیز پرې باسي. دا وروسته له هغه چې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محیب ویلي که امریکایي ځواکونه ناببره له افغانستانه خپل سرتیري وباسي، دا به د افغانستان د هوایي ځواک پر مؤثریت اغیز وکړي. له ښاغلي وهاب وردک سره صالح محمد صالح مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې په افغانستان کې ډېره نړیوالو ځواکونو د افغانستان هوایي ځواک ته کله جدي پام واړو. په دې اړه پام وکړئ مرکې ته.
زموږ قوای هوایی صفر وه. قوای هوایی ته دی توجه ونه کړه تر 2009 کاله پورې. پس د 2009 کاله یې توجه ورته وکړه. آهسته آهسته تر 2010 او 2014 کاله پورې لږ لږ توجه وکړه. پس د 2014 یې زیاته توجه ورته وکړه چې اوس زموږ قوای هوایی په هلیکوپترو، ترانسپورتي هلیکوپترو، جنګي هلیکوپترو، ترانسپورتي طیارو او جنگی تیارو باندې مجهز دي.
اوسنی هوایی ځواک په افغانستان کې روانو چیلنجونو ته ځواب ویلی سي.
دغه قوای هوایی چې اوس فعلاً ده، دغه کولی شي د داخلي دښمن د شورش د محو نابود کولو په خاطر باندې دی کولی شي. خوب بعضی کمبوتات، بعضی نواقصات روی چه غز بیادر توائیم چه کم نواقصات روی. لیکن خارجی دفکرولو ده خارجی حملو ده خاطره یو سیستم دفاعی هوایی تزورده چه متاسفانه بدبختانه سیستم دفاعی هوایی نشته. چه سیستم دفاعی هوایی ده افغانستان ده سرحدات و تمامیت ارضی استقلال و دشنه آسمان دفاع کرده.
د هوایی دفاع سیستم کلر واضح کړی چې څه ډول یو سیستم دی او څه کارونه کوي.
سیستم دفاعی هوایی د دوی قواو نه جوړ شوی دی چې قوه جیټ تعوی دی، جیټ دی قوه د راکټ دافع هوا ده، قوه د رادار ده چې متاسفانه د دوی یو موږ نه ورو، نه تعوی دی جیټ ورو، نه قوه د راکټ دافع هوا ورو، نه رادار ورو. آغا محبت دی، آغا یو ډیر مغرق و پیچیده سیستم دی، یو غوته وخت پکار دی، بوته پیسې زیاتې پکار دی، تقریبا حدود شپږ اووه اته میلیارده ډالر ورته پکار دی چې هغه په پښو ودرول شي. اوس دغه داخلي جنگ د داخلي دغو القاعده او تروریزم و د دې داعش و د نورو مخالفین د محو نابود کولو دپاره د قوای هوایی ښه ده، لاکن یو څه نواقصات.
دغو نیمګړتیاو او نواقصو ته بهرنیو ځواکونو ولې هغه وخت توجه ونه کړه؟
بهرنیو قواو چې راغلي دي، یعنی امریکا یې په راس کې د ناتو درته راغلی، هغو هم غفلت وکړو. هغو هم د زموږ قوای هوایي ډېره پایستګي باندې او دی داسې پلان ګذاري کوه چې تر 2015 پورې باید موږ دغه قوای هوایي په پښو ودروو. زموږ داخلي کادرو متخصصینو هم دی هم غفلت کرده، موږ هم غفلت کرده، موږ هم سستی کرده.
خو هغه څه چې موږ دی ته وي هغه د خپل پلان باندې لغونو دی. داسې ونه شول چې په هواره د قوای هوایي چې په هواره تعداب یې کړی وی که یو کمیسون په د وزارت دفاع د وزارت دفاع د ستر دویسیز او د قوای هوایي نه یو کمیسون ورکی جوړ شوی وی د دې څه په تفاهم هماهنګي په مخ تللی وی دا به ډېر ښه کار و.
د افغانستان د هوایي ځواکونو پخوانی عمومي قمندان جنرال وهاب وردکو چې په ځینو وختونو کې د امریکایي ځواکونو د هوایي برخې منصوبین افغان ځواکونو سره په کمکارۍ باندې تورن کړل او ویل چې باید د ځینو مسایلو مخنیوی لا وختي شوی وای.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
وسم راځي وی نړیواله موضوع ته. امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان څلور گاونډیان ایران، پاکستان، تاجکستان او ترکمنستان د نړۍ د هغو لسو هیوادونو په لیست کې شامل کړل چې د مذهبي ازادۍ لپاره سرغړون کې بلل شوی دي. په دغه فهرست کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون دوشنبه خپور شو، د افغانستان بل گاونډ ازبکستان په تیر یو کال کې په دې برخه کې د پرمختګونو په خاطر د مذهبي ازادۍ په اړه د ځانګړو څارونکو هیوادونو له فهرسته ایستل شوی دی. نور جزئیات له نوریاس نوری اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په هغه اعلامیه کې چې پرون دوشنبه په خپله ویبپاڼه کې تر دې سرلیک لاندې چې د امریکا متحده ایالات له مذهبي ازادۍ څخه د سرغړونکو په وړاندې اقدام کوي وایي، مذهبي ازادۍ هغه حق دی چې ترې هیڅکله انکار نشي کېدای او یو بنسټ دی چې پر اساس یې آزادې ټولنې جوړې شوې او وده کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالات هغه هیواد چې اساس یې د هغو کسانو لخوا چې د مذهب په خاطر ځورول شوي او د وچ ته ورتښتېدلي و جوړ شوی، یو ځل بیا د هغو کسانو د دفاع لپاره اقدام کوي چې غواړي په ساده ډول له خپلې دغې اساسي ازادۍ څخه استفاده وکړي. په دې توګه د امریکا متحدو ایالاتونو د افغانستان څلور ګاونډیان ایران، پاکستان، تاجکستان او ترکمنستان او دغه راز سعودي عربستان، برما، چین، اریتریا، نایجیریا او شمالي کوریا په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ د 1997 کال قانون لمخه د نړۍ د هغو لسو هیوادونو په لیست کې شامل کړي چې د مذهبي ازادۍ په اړه د ځانګړي اندېښنې وړ بلل شوی دی. د قانون لمخه په فهرست کې شامل هیوادونه هغه هیوادونه بلل کیږي چې له مذهبي ازادۍ څخه په منظم ډول سرغړونې په کیسه کې عمل کیږي یا په هغو کې خپل دولتونه یا نورې ډلې ښکېل وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو دغه راز ځینو سخبریزو ډلو ته په اشاره القاعده د اسلامي دولت ډلې یا داعش او طالبان نو نمونه هم واخیستل او دغه درې ډلې د هغو سخبریزو ډلو په لیست کې شامل کړي چې د ځانګړي اندېښنې وړ بلل شوي. البته د یادونه وړ بولو چې درې وړه په افغانستان کې فعال دي او په وروستیو کې د ډیرو هغو بریدونو مسؤلیت چې هغه له مذهبي پلوه فرقي شخړو ته کرکه وهل یا لمسول دي، داعش د اسلامي دولت ډلې مسؤلیت په غاړه اخیستی دي. ډېرې دا ډول حملې هم په کابل کې په دې وروستیو کې شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه راز روسیه، کیوبا، نیکاراګوا او کوموروس هم د ځانګړو څارونکو دولتونو په فهرست کې شامل کړي چې له مذهبي ازادۍ څخه پکې جدي سرغړونې زغمل کیږي یا په خپله دولتونو یا نورې ادارې پکې ښکېل دي. البته ازبکستان د افغانستان بل ګاونډ بیا په تېر یو کال کې په دې برخه کې د کړو پرمختګونو په خاطر د مذهبي ازادۍ په اړه له همدغه د ځانګړو څارونکو هیوادونو له فهرسته ایستل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو ټویټ ولیکل متحده ایالات به د مذهبي ازادۍ په اړه خپل ژمنتیا هیڅکله پشان نشي او وایي هیڅ یو هیواد یا ادارې ته باید اجازه ورنکړل شي چې خلک د خپلو اعتقاداتو په خاطر تعقیب او وزوروي. پومپیو زیاته کړه دغه کلنۍ فهرست ښیي چیرې چې پر مذهبي ازادۍ برید کیږي موږ یې په وړاندې اقدام کوو. د ازبکستان او سودان په اړه چې د ځانګړو څارونکو له فهرسته هیوادونو له فهرسته ایستل شوي ویل شوي چې د دې هیوادونو دولتونو په تېر یو کال کې د مذهبي ازادۍ په برخه کې کوټلي اقدامات او پرمختګونه کړي. پومپیو ویلي چې د دغو هیوادونو لخوا په قوانینو او مقرراتو کې جدي اصلاحات د نورو لپاره ښې بېلګې دي چې ورته لار تعقیب کړي.
مننه کوم نوریاس نوریو د امریکا متحده ایالاتونو د تازه اقداماتو په اړه گزارش راکړه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان څلور ګاونډي هیوادونه ایران، پاکستان، ترکمنستان او ازبکستان په بخښنه سره تاجکستان په هغو هیوادونو کې راوستي چې پکې مذهبي ازادۍ له خطر سره مخ دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
و سمده اقتصاد نره خبرونه ناجی صفی وی.
د افغانستان د مالی وزارت د بی اسناد موټرو د ثبت لارې دروسه 300 میلیون افغانۍ ترلاسه کړې دي. د افغانستان د مالی وزارت بیان شمروز مسجدین ازادي رادیو ته وویل چې د دغه لړۍ له پایله چې ډیر وخت ورنه نه تیریږي تر اوسه 3500 موټر ثبت او اسناد ورته ورکړل شوي دي. د مالی وزارت اټکل کړی چې په پلازمینه کابل کې به د بی اسناد موټرو د ثبت لارې نږدې 2 میلیارد افغانۍ راټول شي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې دا هغه موټر دي چې د 1990 کال راهیسې په هیواد کې چلیدل. د دې کار هدف د مالی عوایدو لوړوالی، د امنیت ټینګښت او امن نظم یاد شوی. په لوګر کې د 300 میلیون افغانیو په لګښت ولس لوی پروژې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د دغه ولایت د کرنې رئیس عبدالله تسل نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولس لویو پروژو کې سلګونه کوچنۍ پروژې د کرنې، اوبو لګولو، مالدارۍ، بڼوالۍ، لبنیاتو او په یو شمېر نورو برخو کې شاملې پروژې دي. د ښاغلي تسل په خبره د یادو پروژو د پلي کېدو له لارې ګڼو بیروزګارو خلکو ته د کار زمینه هم برابرېږي. دوی وایي یادې پلی شوې پروژې کولی شي چې د کرنې، بڼوالۍ او مالدارۍ وده کې رغنده رول ولوبوي او د ولایت په کچه د اقتصادي ودې لامل شي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ، یو یورو 92 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 101 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1060 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1490 افغانۍ.
لاند اقتصادي خبرونه مو اوریدل. تفصیلي د ازادي راډیو په ویبپاڼه اوریدل شئ. د پکتیا استیناف محکمې د دوشنبه پر ورځ په یو علني جلسه کې د کورونی تاوتریخوالي په قضیه کې یو کس خپل انګور د وژلو په جرم په 15 کاله تنفیذي بند محکوم کړ، خو بیا محکوم شوی کس د محکمې پریکړه غیر عادلانه وبلله. بل لورته د پکتیا د ښځو چارو ریاست مسؤلینې د محکمو د دې اقدام هرکلی کوي او زیاتوي دا محکمه هغو کورنیو ته چې له ښځو سره تاوتریخوالی کوي دا پیغام لري که بېګناه څوک قتل کړي او یا ورسره زور زیاتی وشي نو له مجازاتو نشي خلاصېدی. نجیب الله الوخیل په دې اړه راپور رالیږلی.
مارینا محمدی چې په پکتیا کې د مدینه په نوم دی وی وژل شوی مېرمنې د قضیه د څېړنې موظف سرانواله ده، قضایي جلسې ته د یاد قضیه په اړه داسې وویل: له دوسیې داسې معلومیږي چې محمد رحیم نومی په اول کې خپل انګور په قتل رسوي او له هغه وروسته صحنه سازی کوي، مړی زوړندوي تر څو د نورو ذهنونه مخشوش کړي. د سرانوالی د علنی محکمې قاضي ته په خپلو خبرو کې زیاته کړه د مدینه په نوم وژل شوې مېرمنې سره د خپلې خسرګنۍ له لوري ناوړه چلند شوی او په بېرحمۍ وژل شوې ده. توران کس چې د محکمې له پرېکړې وروسته مجرم پیژندل کېږي نوم یې محمد رحیم دی او د پکتیا د لجمنګل ولسوالۍ اوسېدونکی دی. د ابراهیم حسنزي په نوم بیا د محمد رحیم نوم مدافع وکیل وایي چې مدینه رواني ناروغي درلوده او هغه د خسر له لوري نه ده وژل شوی.
مدینه له خوا له کوره فرار کېدل د هغې یو عصبي ستونزه وه، ځکه د اخري ځل لپاره د شپې له کوره وتلې وه او بل دا چې د پلارګنۍ له خوا هڅول کېده. خو بیا هم د دې فرار باوجود محمد رحیم خپل کور ته راوستلې. یو ځل هم د پلارګنې لخوا د محمد رحیم کور ته نه دی راوستل شوی.
محمد رحیم ته د خپل انګور د وژنې په جرم کې ابتدایا محکمې د 2 کالو بند سزا اورولې وه. خود پکتیا استیناف محکمې په دې علني ناستکې نوموړی په 15 کاله تنفیذي بند محکوم که. د پکتیا د استیناف محکمې رئیس قضاوتیار حبیب الله منیب د محکمې حکم داسې بلاغ کړ: ته محمد رحیم د سید رحیم زوی مو د تاوتریخوالی په قضیه کې چې د مدینې د وژنې لامل شوی د نظارت او توقیف له وخته د 15 کلونو لپاره په تنفیذي جزا محکوم کړي. البته محمد الله او حریمه نومي د عدلي تعقیب لاندې دي. خدا حکم وروستی نه دی او ته کولی شي چې د وروستي حکم غوښتونکی شي. د پکتیا د ښځو چارو ریاست په علني ډول د ښځو پر وړاندې د کورنۍ تاوتریخوالي د قضیو څېړل ګټور بولي. د پکتیا د ښځو چارو رئیس نسرین نوریاخیل ویل:
دغه رقم علني محکمې چې هغه د تاوتریخوالي په مورید باندې وي ډېرې زیاتې ګټې لري. ولې ګټې څه شی دي؟ هغه داسې ډېری فامیلونه به نور په دې باندې پوه سي او دوی به یو بېګناه شخص نه قتل کوي، ځکه موږ ډېری دغسې مسایل لرو، د خصوصا د ولسوالیو طرف ته چې خویندې په قتل رسول کېږي، ولې هغه موضوع مخفي پاتې سي. نو زه خو ډېره خوښه سوم او ډېره خوشحاله سوم د دې جلسې څخه.
بل لوري ته د پکتیا والی محمد حلیم فدایی چې په دې علني محکمه کې د ځینو نورو ملکي او پوځي چارواکو سره یو ځای برخه اخیستي و وویل:
د خپل بندې ښیي چې محاکم پختګي ته رسېدلي دي او هغوی غواړي چې په غارونو کې فیصلې نه وي بلکې هغه په دفترونو کې.
که څه هم په وروستیو کلونو کې د افغانستان په کشفي عدلي او قضایي ادارو کې د ځینو اصلاحاتو او تر یوه بریده د فساد د مخنیوي خبره کیږي، خو بیا هم قضایاو ته په ځن رسیدنه، د متهمینو لپاره د نارینه او ښځینه مدافع وکیلانو کمښت او نور ستونزې هغه څه دي چې رسمي محاکمو ته د خلکو ته کم کړی دی.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د کونړ خلک وای د میناګي د برېښنا پر بند نیمګړی کار د حکومت له غوژمنو مایوسه کړي چې کلونه وړاندې د دې بند بشپړېدو او برېښنا د تولید پاړه ورسره کړي وي. دوی وایي د دې بند جوړولو چارې له خنډ او ځن سره مخ دي او هغه کارونه چې شوي کیفیت خراب دی. روح الله انوري په دې اړه راپور لري.
کونړ کې د مناګي د برېښنا بند پاړه د دولت نیمګړو ژمنو او پرې شوي بې کیفیته کار خلک مایوسه کړي دي. و کال مخکې وټپور ولسوالۍ کې د پیج درې پر سیند د برېښنا د بند د جوړولو کار پیل شو. هغه وخت چارواکو ژمنه وکړه چې 4 کلونو کې به یې د جوړولو چارې بشپړې شي او شاوخوا 2000 کورونه به یې په برېښنا رڼا شي. خو د کلونو په تیرېدو هم نه د مناګي بند جوړ شو او نه ترې په برېښنا د چاکور روښانه شو. د وټپور ولسوالۍ یو اوسېدونکی امان الله وایي پر دې بند روانو ځنډنیو او بې کیفیته کارونو خلک ناهیلي کړي دي.
ستونزه بېخي ډېره ده. وله چې ده وله بې کیفیته ده، وله ټوله راولېدلې ده، دړې وړې پروت دی. نو دغه به څه برق کار وکړي او څه زموږ د کور په سر باندې لینونه تېر شولو، تش لینونه یې تېر شوي دي، برق پکې نشته دی.
نوموړی زیاتوي د برېښنا بند د جوړېدو وخت 4 کاله ټاکل شوی و، خو دا د 2 کالې په پوره کېدو دي، خو لا یې هم چارې نه دي بشپړې شوي. د سیمې یو بل اوسېدونکي رسول محمد خاکسار راته وویل د مناګي بند لپاره پر 15 کیلومتره اوږد کانال کمزورې کار شوی چې د ماتېدو خطر زیات دی.
دغه د کانال سیستم چې دغه ډېر کمزورې دی، ځکه دا خو د غره په غاړه دغه کانال جوړ شوی دی. اکثره بارانونو کې چې دی غټې غټې تیګې راغورځېږي او کانال چې دی تخریب اوس هم ډېر زیات تخریب کړی، ډېر زیات دیوالونه ور خراب کړي. ظرفیت هم دومره نه دی چې لکه 2.1 میګاواټ برق پوره کړي. کونړ کې یوازنۍ پروژه دا ده چې د خلکو هیلې ورته دي چې دا هم دغه شان ویجاړه پاتې، نو ګمان نه کوم که دلته بله پروژه پاتې.
د کونړ ولایتي شورا بیا وایي کونړ کې د آبادۍ او بیا رغونې د چارو ډېر قراردادونه په مرکز کابل کې د چارواکو په خوخه ترسره کیږي. نو ځکه د شرکتونو خاوندان ولایتي مسؤلینو ته له ځواب او حساب ورکولو سرغړونه کوي. د ولایتي شورا پخوانی رئیس حاجی جمال الدین سیار:
اعتراض کړه دا چې د مرکز نه واکل شي دلته اداره په جریان کې نه وي هلته دویم او درېیم لاس دا قرارداد نه ورکول کېږي او هغوی هغه شرکتونو ته ورکوي چې ادرس یې معلوم نه وي دفتر یې معلوم نه وي. رئیس جمهور دا غږ چې دی مونږ ولایتي شورا رسولی دی او تر اوسه پرې هېڅ عمل نه دی شوی. ما څنګه چې ویلي دی سیوال ته خبرې دي کړي دي.
کونړیان له ولایتي ادارې غواړي چې د شرکت لخوا ترسره شوي بې کیفیته او خراب کارونه تسلیم نه کړي. د کونړ چارواکي په بند او برېښنا کوټ کې شته ستونزې مني خو وایي شرکت اړ دی چې د قرارداد سره سم خپل کارونه ترسره کړي. د کونړ والي محمد اقبال سعید آزادي راډیو ته وویل
بند تکمیل شوی ده. شرکت مکلفیت لري چې موږ ته باید په عمل کې هغه عمره برق وښیي چې څومره قرارداد شوی ده چې دغه عمره برق ده او د هغې نه وروسته موږ دوی ته سند ورکو او شرکت مکلف ده چې نواقص ټول رفع کړي د هغې نه وروسته به موږ تسلیم کړو.
کونړ چې سپان سیند او پریمان اوبه لري د برېښنا د تولید د بندونو د جوړولو لپاره مناسب ګڼل کیږي چې نه یوازې د کونړ د خلکو بلکې د افغانستان د نورو ولایتونو د خلکو هیلې هم ورسره تړلې دي.